یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای نن به د دواړو لورو د تماس ډله د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو چې تر اوسه پرې توافق نه دی شوی خبرې وکړي. دغه راز پر دې سربیره د نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په واشنګټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کیدو د موافقو له لاسلیک وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید کړی دی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوی دی. د کندوز په دشترچی کې نه دولتي سرتیری وژل سوی او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. د خبرونو تفصیل نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف د خبرو د پایل 15مه ورځ د پیوندوي پرمختګ کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی ویلي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوی دی. نادر نادری چې د دې پلاوی غړي د رسنیو ته پیوستولو پیغام کې ویلي
اغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده سوی او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر موارد کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کارول باندې روان ده چې اغه خلاصي.
بلخوا په قطر کې د طالب لاوي باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. د کندوز په دشترچی ولسوالۍ کې نه دولتي سرتیری وژل سوی دی. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدی وایي د ملي امنیت 15 سرتیری او څلور محلي پولیس تیر شپه له طالبانو سره په جګړه کې وژل سوی دی. سعدی ازادي رادیو ته وویل د جګړې ټوله شپه دوام درلود چې سهار مهال پای ته ورسېده.
مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. بریدونه د کندوز بندر او خواجه غار بندر سیمو کې وسول. سهار 4:15 بجې مو بیرته د سیمي ونیولې.
د ولسوال په خبره چې په دې برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د تاریخوالي اړوند له تخاره په یو خبر کې اوري چې دغلته د کلفګان ولسوالۍ په بازار کې تیر ماښام د ماین چاودنې دوه تنه وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. د چاودنې هدف د خیر محمد تیمور په نوم یو پخوانی جهادي قومندان و چې خپل روغ ترې وتلی خو دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. بل لورته د لوګر امنیه قومندانۍ وایي د مرکز اړوند پوراک او ازرې ولسوالۍ کې تېر شپه اته طالبان وژلي دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو پارت سنه دی ویلی. نن د کرکټ شپږیز لیگ سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک کتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه په څو شیبو کې پایلیدونکې ده. کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به توتلې و خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلو کې بندامیر ته په ماتې ورکول سره پایلو به تل لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه چې لس ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. زموږ غلزه د ریډیو اوري. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون پسپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم یې څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول سوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې ټول عربي هیوادونه او ایران له اسرائیلو سره همدا ډول شی اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election within a period of
وو ګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر لټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی ویونه یا ممکن یوه میاشتې په ترڅ کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رانځ او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو حقوقي رانځ ویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د حقوقي ناخالص عواید 22% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ لکه چې اوخت دي.
perhaps a record setter
په دغو تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د اوږدې لانجې د هواري یادونه نه ده سوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نسي چې د اسرائیل اشغال پای ته نوي رسېدلی. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونو دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یو آزاد خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلې دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي او نړیوال امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبرو بیپولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15 کړی ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر د خبریالانو بندی که دو لاس واخلی. دغه خبریال په اگست میاشت کې په لویدیځ ایالت آذربایجان کې نیول سوی و. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوی.
په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار باندې روان ده چې هغه هم خلاص شي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به هم پر موضوع خبرې وکړو. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصادي کرونا ځپلی دی.
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنیو لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نوې شخړو له حاله مو خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیز خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. رازول لمړی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوې ده. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي نادر نادري نن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي په کومو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی، ډیر ژر به د په وینا هغه هم نهایي شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د پلاوی د یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړي. افغان صاحب، کراته وویل چې نن په قطر کې د دواړو خواوو د تماس ډله بیا غونډه لري، د دواړو لورو لخوا څه ویل شوي چې په دې غونډه کې به پر کومو موارد چې تر اوسه توافق نه دی شوی خبري وشي؟
نوري صاحب، که څه هم په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په کومو برخو باندې توافق شوی ده او په کومو مواردو باندې توافق نه ده شوی، خو د طالبانو سرچینو همدارنګه د افغان حکومت دولتي پلاوو ازادي راډیو ته وویل چې نن غونډه روانه ده او داسې تمه کیږي چې ممکن نن ورځ دغه طرز العمل عمومي طرز العمل نهایي سي. د افغان د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي او ویا نادر نادري رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د تماس ډلې له لوري د مذاکراتو د پاره د طرز العمل په ډیری مواردو توافق شوی.
هغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده شوی و او تقریبا نهایي ده، په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار ورباندې روان ده چې هغه هم خلاص شي. دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هره ورځ دایریږي په دې باندې هم بحث شو. هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي د دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه.
ښاغلی نادری تمه وښوده چې د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو په ایجنډا او په اجزاو باندې بحثونه وسي. نوري صاحب په ورته وخت کې په قطر کې د طالب پلاوي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلو د طرزالعمل د نهایي کېدو په اړه باندې غونډه روانه ده. نوري صاحب
بله افغان صاحب، د دغه غونډې په درشل کې یا هغه چې عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، امریکایي سی بی ایس شبکې راپور ورکړی چې که دغه د افغانانو ترمنځ خبري نتیجه ورنه کړي، طالبان په پوځي لارې غور کوي. د افغانستان حکومت هم څه عکس العمل ښودلی دی، څه ویلي؟
بله نور صاحب، ټاکل شوی وو چې د دوشنبه په ورځ باندې رسمي مذاکرات پیل شي، خو تر اوسه په هم تماس دواړه ډلې په دې باندې غور کوي. په داسې حال کې چې دغه خبرې روانې، تماس ډلې ترمنځ د امریکا سی بی ایس تلویزیون راپور ورکړی دی چې بین الافغاني خبرې کچیرې د طالبانو له قوله راپور ورکړی دی، کچیرې دغه پایلې ورنه کړي نو طالبان په پوځي حل لارې باندې غور کوي. دغه ته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبان نو په پوځي دریز باندې افغان ولس نړیواله ټولنه هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي ډیر خپه خوشنون کې هم درنګ مایس کوون کې د طالبان باید سولې زلارې خبرې وکړي، یعنی سولې زلارې ته مخه کې نه پوځي لارې ته. او دغه وسنۍ داسې څرګندونې د سولې وسنۍ روحي په خلاف کلنی دی. نوري صاحب، دغه معلوماتو چې موږ راټول کړیو، راتلونکو کې به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې چې څه پرمختګونه کیږي معلومات ورکړو.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. ورزو د قطر پلازمینه د هته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم را سره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
سلامونه نوري صاحب، تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، د کاری طرز العمل مسله یادیږي په ډیرو مواردو. پرون تاسو بیا هم ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو مواردو توافق شوی، ځینې موارد پاتې دي چې پر هغو نن بحث کیږي. کلک اوریدونکو ته موږ معلومات ورکړو چې پر کومو مواردو توافق شوی دی او کوم ټکي پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ، چې په کوډ اف کنډکت کې دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې وسی او یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښته چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایې ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي. دا مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات څنګه ورکړل شي. په دغو ټول مسایل باندې هوکړه شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
بلې، دا هغه موضوعات چې تر غونډې مخکې ډېر تخنیکی مسایل دي. خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوې ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، لاغې وروسته به دواړه لوري د په دې اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرز عمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي به تاغوی نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته دي. خپل منځي مجلس وروسته به دواړه لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بیرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي چې عمومي اجنډا باید لمړنۍ اجنډا چې تاسو ادب د اساسي مسایل په څه شی خبرې کیږي تر اوسه مسله تر اوسه نه روانه شوې.
فکر نه کوي چې دا پروسه یو څه ځندنې شوله ټاکل شوې و چې د دوشنبه په ورځ باندې د دوه مرګ چې پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي اوس موږ نن چهارشنبه ده. فکر نه کوي چې دا ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهدو اوسېږو چې دواړه ټیمونه سره کینی او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رانسته شوی دی. هغه دا چې مخامخ ناسته موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېر ورځ دویمه عمومي ناسته عمومي چې کله موږ وایو هدف دا ده چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د میستر شاه کینی هم زموږ هم د طالبانو، او تېر ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسو سبا له یو لوی مشکل سره جوړیږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي دا به څوک حل کوي. د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مثلا شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر جزئیات ورکم، مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په طرف روان دي.
خوځون صاحب پرون تاسو وویل چې د دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل غوښتنه وکړه. دا یو ډیر پیچلی مسله ده. ډیر تاسو تر زیر لاندې وي په دوحه کې دغه خبرې د نړیوالو لخوا څرل کیږي، ورسره په څنګ کې داسې لکه څنګه چې مخکې مو ویلې امریکایي سی بي اس شبکې بیا راپور ورکړی چې چیرې دغه خبرې خدای مکړه ناکام شي، احتمال لري چې طالبان بیا د پوځي لارې ته مخه کړي. ایا مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر پر دې باندې ټینګار کیږي چې باید له داسې څرګندونو چې هغه لمسون کوي باید ډډه وشي، ایا فکر کوئ چې دې ته به ژمن پاتې سي دواړه اړخونه؟
زه فکر کوم چې لا تر اوسه د دې مذاکراتو خدای مکړه د شکست مسله تر اوسه ډیره لري ده. موږ د څه فکر نه کوو، موږ چې کوم فضا دلته وینو او کوم بحثونه چلته وینو امیدوار دي چې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو. اما دا نتیجه زموږ هیوادوال باید پوه سي چې موږ د یو اوږد جنګ د ختمېدو لپاره مذاکرات شروع کړي دي، او دا مذاکرات په یو ناسته کې په دوو ناستو کې یا په یو پړاو کې ممکن نتیجه ورنه کړي، ځکه موږ یو اوږد اجنډا په مخ کې لرو. په ډیرو اساسي مواردو باندې بحثونه به جدي هم وي، خو پرون چې د دواړو ټیمونو مشرانو کوم ټینګار درلود هغه دا و چې کله کله بحثونه ممکن جدي شي، او کله داسې نظریات د یو لور نه وړاندې شي چې د بل لور احساسات راوپاري. په دغه صورت کې موږ کولای شو چې خپل احساسات کنټرول کړو، دوباره فکر وکړو او خپل نظر وړاندې کړو چې طبیعي ده چې یو ښه نتیجې ته سره رسیږو. او د دې تجربه عملا په پرونی ناسته کې وشوه، نو په همدې خاطر باندې هغه ټینګار په دې خاطر و. زمونږ تمه او توقع دا ده چې دا مذاکرات یوې ښې او مطلوبې نتیجې ته سره ورسیږي. موږ د چار څوک د جنګ او د نور موارد په اړه خبرې کوي، زه فکر کوم دا به درسته نه وي. مهمه دا ده چې دواړه طرفونه چې کله د مذاکرې میز ته کښېني نفس دې مسلې دا ښیي چې دوی سوله غواړي، او دا چې بیا موږ په جریان د مذاکراتو کې چې کله اساسي بحثونه شروع کیږي چېرته رسیږو هغه وروستۍ مسله ده. اما دا فتن یو توافق ده هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي، یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده، او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، موږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې شورا مشر خپل وینا کوي په یو پاک نیت راغلي او هدف هم دا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله موږ یو نتیجه ترلاسه کړو.
بلې کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د قطر پلازمېنې د هڅه چې د دوړو لورو د خبرو له ورستي حاله خبرولو خاغلی خوزون ویل چې نن هم د دوړو لورو د تماس ډله د پرکاري طرز عمل باندې بحث کوي او خبرې بیا هم دوام لري. بل خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلو چې په قطر کې د دوړو لورو ترمند سولې خبرې روان دي. آیا د دغه سولې خبرو سره په خپل سیمه کې څومره هیله من یاست چې امن به ورسره ټینګ شي او تر اوسه پورې مو آیا کوم احساس کړی چې شخړې کمې شوې دي؟ د هغه موضوع ده چې د افغانستان په وخت د ماسپښین د دوو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له تاسو سره څېړو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو اوري.
ناجیه صفایی هم اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پرختی بانک راپور تاییدوي چې پکې ویل شوی خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنې ته راټیټ شي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچې د کورونا ویروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر عوایدو منفی اغیز کړی. د آسیا پرختی بانک په یو تازه راپور کې ویل شوی چې خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا ویروس او نورو امنیتي سیاسي ننګونو له امله منفی 15 سلنې ته راټیټ شي. په راپور کې راغلي دغه لاملونه هغه څه دي چې د افغانستان په اقتصاد منفی اثر کولای شي او داخلي ناخالص تولیدات به منفی 15 سلنې ته ورسوي. خو په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک مسول ویلي که د سولې رواني خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي نو راتلونکي میلادي کال به پر اقتصادي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راشي. د خبره د کورونا ویروس له امله د سوداګریزو لارو بندې دلو د افغانستان پر اقتصاد منفی اغیز کړی. په نورستان کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس د معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي. د نورستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی وویل چې دوی هڅه کوي د مالدارانو او بزګرانو د روزنې او د غشان ورته د کار د وسایلو د ویش له لارې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو او بسته‌بندۍ بهیر عصري او د محصولاتو تولید او کیفیت لوړ شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلويخت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډيو او اوریدل وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصادي کورونا زپلای دی. خو اوس به و نړیوال موضوع واخلو. په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی اماراتو او اسرائیل ترمن د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټي برید وکړ. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو بې ځوابه پرې نه خوت. فلسطیني مشران له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خوابدي دي او هغه له شاد خنجر انګزار ګڼي. نور حال د اسمت سروان پر رپورټ کې
شپاره سات وروسته لدی چې په غزه کې میشتو فلسطینی وسلوالو د اسرائیل پر یو ساحلي شار راکټ ووشت او دوه تنه ژوبل کړل. د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګ کې ځینې هدفونه ووشتل. اسرائیل د ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل د ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زدلې چې غزه یې په کنټرول کې ده د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرایلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرایل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرایل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوي موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرایل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېده رد کړې او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نوی منل شوی پر شا د خنجر گذار بولی. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات رانشي چې اسرایل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرایل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره یې د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو د ویش لومړنۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام کوي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې د نن او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوری شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنیو سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغو مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سې شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره زیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنیو لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنیو ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15-16,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې چې دروان کال تر پایه 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیلهمندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرستې ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچګل او لالودی
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومکې بس دغلته راغلی یاره به دې چېرته پوره کېږي وروره. خو کور کې لس نفره فامیلي نو چېرته خو بیا یو مشکل پرې راپکیږي. مرستې باید زموږ سره دا زموږ دولت نه تقاضا داسې بېوزله خلکو سره معیبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنګ ځپلي دي، کورولا ځپلي دي، ټول داسې داسې 10 روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا سي یا وفات سي، څلور درې جوړ خپل هم دا مزدوري کوو. روز مزدوري وسه هم نشته، کار نشته. خدای دې همت ورکړي چې وی کې دا مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر خلک هم شته. دلته د جامع کې کونډې دي، یتیمان دي، سیران دي. منګه خو بیا هم الحمدلله لاسو پکې هم جوړ دی او 200 ورځ پیدا کوي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یې ځکه لومړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نورو ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8,000 څخه واوښت. همداشان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر لیک د قطر د غونډې د برخوالو لومړنۍ اجندا باید په دایمي اور بند وڅرخي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې خبري نتیجه ورکړي. قاسم زوق له هلمند لیکي، طالبان باید بین الافغاني خبرو کې اور بند اعلان کړي، او که چیرې اور بند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري، ځکه د افغانانو وژنه روانه ده، هر ځای کې جنگ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي. ګل محمد له هلمند لیکلي، د مذاکراتو ځنډول دا معنا لري طالبان سولې ته آماده نه دي، دا د وخت ضایع کول دي. میرویس زاهد له هلمند ناوي ولسوالۍ څخه لیکلي، بین الافغاني خبرو سره جنګونه نه کمیږي، هیله ده چې دواړه اړخونه د جنگ پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. کورمو ودان پیغامونه راستوي، د افغان بیسیم 1813 شمیرې له لارې موږ هم لولو. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې، وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هیروي. خو اوس فریبا ظاهر ستډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوي دي. د افغان دولت پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي، پر پاتمه مواردو د توافق لپاره بحث روان دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې 9 تنه سرتیر وژل شوی دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او 4 محلي پولیس تیر شپه د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دي. سعدي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه پیل شوې او تر سهار پورې دوام درلود. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی چې د چارواکو په خبره درې تنه ملکي وګړي پکې مړه سوي او اته نور ټپیان دي. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چې د پېښې نن سهار سوې ده. اسرائیل، بحرین، متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د لاسلیک مراسم یې څارل، وویل چې دوی دلته د دې کار لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یو آزاد خبریال خسرو صدیقی بارجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي نړیوال امنیت پر وړاندې په توطیه تورن دی.
لفرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي په تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې دا برخه د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې د 1.5 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخه ونیول شو. د هلمند ولایت امنی قمندان دا منی چې د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه په نهر سراج ولسوالۍ کې 1550 کیلوګرامه چرس نیولې دي. دا چرس له نهر سراج ولسوالۍ څخه د باندې قاچاق کیدل. د هلمند پولیس وایي چې قاچاق کوونکي له سیمې څخه تښتېدلې دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3 ټنه نشې مواد وسوځول شول. پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه 3200 کیلوګرامه هیروین، خیخه، تاریاک، چارس او هغه کیمیاوي مواد وسوځول چې د 1990 کال په جریان کې نیول شوی ول.
دا نشي تو کې پولیس له طرفه نیول سي او چې د یاري تامر ورکړی د چا وسو ډول سي درې ټنه او 100 کیلو ګرام دي د پاړه 15 درس نفره نیول سي دي د یو درس ورکړی دي او د سره تاره د وسایکو او تقریبا 2 میلیونه پیسې مصرف دي.
د یادونه ورته چې نیول شوی کسان د نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوی دي. د ننګرهار پولیسو د سلګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رډیټ ویل چې د سنبلې د میاشتې پر 13 منیټه پولیسو په بټي کوټ چپرهار او جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 400 کیلوګرامه چارس او 15 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې قضیو په تور شپږ تنه هم نیول شوي او د سیرول لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویان محمد منصور اونبی ازادي رادیو ته تایید کړ چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال 14 کیلوګرامه چارس ونیول شي په یو سراچا موټر کې پټې خودل شي او په پام کې و چې کابل ته قاچاق کړل شي. موټر چلونکي د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی.
باید مشترکاً حشرگونه باید علیه کشت تریاک و تولید مواد مخدر و تنوعی متضاد ما نقش مشترک را ادا کرده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په روزګان ولایت کې ولې بزګور د کوکنارو د کښت پر ځای د انځورو باغونو ته مخه کړې ده.
په دغه مځکو موږ مخ تاریا کړله، فصلو پر تاریا کې څه شوی څه شی جوړولې، بیا موږ د انځورو باغونه کړله.
دا چې نشي مواد پر څو ډول استعمالیږي په دې اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
مواد ځینې چې فردن زرقی دی او د خولې د لارې زنده دود کول دی او استنشاق د لارې ځینې زار یو دی، لکه دوی چې مختلف لارې ځینې بل اخر کومه کې د ملکیت له منځه شي.
د محمد په نوم یو معتاد وایي چې اته میاشت کېږي خپل کور ته نه دی تللی.
اته میاشت مخکې راغلی وم دلته مالی شوم کابل کې، کور ته نه یم تللی. تلیفون مې نه دی کړی، لمبر یې رانه بېخي رشوي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
په خوالا خو سندرې می ویلې، اوس هغه هم نشم کولای.
نو په خو خو به یو ورځ هم بیکار نه پات کېدی. خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس خبرونه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو د ګډ مسولیت په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ورتاق له ازادي رادیو سره په خبرو کې له نشي موادو سره د مبارزې په اړه پر ځینو ادارو انتقاد وکړ چې خپل مسولیت به سم توګه نه دی ادا کړی. د زیاتوي چې دوی د دې ادارو سره د همغږي لپاره پر یو میکانیزم کار کوي. سیاسي تاجرګران له نشي موادو سره د مبارزې په لاره کې د سیاسي ارادې کمزوري او اداري فساد ستر خنډونه بولي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولای دي کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې د وداسي کمیشن یادونه سوي چې د افغانستان سلر ویش وزارتونه به غړي توب لري او په ګډه بل نشي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ځینو ادارو انتقاد کړی چې خپل مسولیت یې په سمه توګه نه دی ادا کړی. دا وزارت له اړوندو ادارو سره د همغږي لپاره پر وداسي میکانیزم کار کوي چې هر وزارت خپل مسولیت وسپارل شي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن په ورستۍ غونډه کې پریکړه وسوه چې مسؤلې ادارې باید پر یو وخت د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ضد مبارزه وکړي.
موږ باید بدیل معیشت ته لومړیتوب ورکړو چې د نشه یي موادو کښت او تولید راکم شي. موږ د کمیسیون د ټولو غړو په تیره بیا د پوهنې، لوړو زده کړو، حج او اوقافو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو سره ګډ کار وکړو او خپل پروګرامونه سره همغږي کړو. موږ په میاشت کې یو ځل غونډه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ګډ پروګرامونه چمتو او د وزارتونو ترمنځ ژمنې عملی کړو. موږ په دې پروګرامونو لالارې وکولای شو چې د نشئی موادو د کښت، تولید او معتادینو د درملنې په برخو کې خپل مسؤلیت ادا کړو.
د ټولنې بې وزګار خلک په تیره بیا ځوانان د احتیاط لستر خطر سره مخ دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې باید اړوند وزارتونه ځوانانو ته د پوهاوي او بې وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې پخوانی موین هارون رشید شیرزاد وایي نشئی مواد ټولنې ته یو ستر ګواښ دی چې یو وزارت په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای. باید له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره یو جامع ستراتیژي چمتو او هر وزارت ته ځانګړي مسؤلیتونه ور وسپارل شي.
نشئی توکو پر ضد مبارزه د یو سکتور پورې اړه نه لري. مشکل د سیاسي ژمنتیا کمواله ده او دوهم په دې ټولو برخو کې د وزارتونو لپاره هغه شاخصونه نه دي ټاکل شوي او همدارنګه د فساد او د حکومتوالۍ زوف هم په مرکز کې او بل په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ولسوالیو کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه تضمین کولای شي.
دوه کاله وړاندې له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون جوړ شو چې څلور ویشتو اړوندو ادارو یې غړیتوب درلود. دا کمیسیون باید په کال کې یو ځل د ولسمشر او یا د هغه د مرستیالانو په مشرۍ غونډه وکړي، خو فرعي غونډې به یې د کورنیو چارو وزارت پر غاړه وي او په میاشت کې به یو ځل غونډه کوي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشئی موادو سره د مبارزې پر وړاندې د دولتي ادارو د ګډ مسؤلیت په اړه راپور اوراوه. درنو اوریدونکو، اوس په روزګان ولایت کې د انزورو د باغونو موضوع ته راځو. په دغه ولایت کې د انزورو باغونو د کوکنارو د بدیل په توګه ښه نتیجه ورکړې او ګڼ شمېر بې روزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د روزګان ولایت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې په 1416 هکتار ځمکه کې د انزورو باغونه جوړ شوي چې کلنی تولید یې 3438 ټنو ته رسیږي. په روزګان کې زموږ همکار شریف الله شرافت انزورو دغه باغونو ته ورغلی او دا راپور یې رالېږلې دي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د انزورو باغونه مخ په ډیریدو دي. هغه ځمکه چې مخکې به د زهرو ګلان یعنی کوکنار په کښې کې کرل کېده، خو اوس د انزورو په باغونه اوښتي او تکې شنې دي. و دیرش کلن زینولاد ده ترینکوټ شاراروان پا دیاک سیمکی پا خپل 15 جریب زمکه ده انزورو باغ جوړ کړی چې په خوای کوکنار پکشی کی کرل. زینولا اوس ټکوری په لاس او له باغ څخه انزور راټولوي. زینولا وایي ځکه یې د کوکنارو پر ځای د انزورو باغ جوړولو ته مخه کړه چې د انزورو باغونو ښه حاصل ورکړي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې حلالې دي. بل دا چې هغه ویره هم نه لري چې د کوکنارو د کښت پر وخت به یې په زړه کې وه.
په دغه مځکو موږ مخکې تاریا کرله، تر نورو فصلو پورې تاریا کې څه شوی، بیا پر هغه هم بېرېدلو چې دولت به متول، بیا مو اوس د انزورو باغونه کړله. د انزورو باغونه اوس ډېر ښه دي تر تاریاکو، پیسې ډېرې پیسې جوړوي، کوم کسان هم پر کار کېږي. زړه مو نه ورسره چې بیا څوک رامات کړي، لکه تاریاک چې دولت به هم نارې ولې، بل چا به هم نارې ولې، ډېر به ورسره بېرېدلو. د دې سره مو هېڅ وام نشته. دغه یو باغ موږ مخکې جوړ کړی و، پروش کال تقریبا 8 لکه 1 لک روپۍ راته جوړې کړې او اوس تقریبا شاید چې دغه 15 لک 20 لک روپۍ پورې پیسې راته جوړې کړې.
زینولا دغه 15 جریب باغ کافی نه بولی او وایي چې سږ کال یې په خپله 10 جریب نور ځمکه هم د انزورو باغ جوړ کړی دی. اوس مهال په ترینکوټ کې د وچو میوو په مارکیټ کې د یوه کنداري من وچو انزورو بیې څه د پاسه 2000 افغانۍ ده. عبدالله چې په دې مارکیټ کې د وچو میوو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روزګان کې تر پخوا د انزورو حاصل ډېر شوي او هر کال تر 100 خروارو ډېر انزور ګاونډي ولایت کندهار او له هغه ځایه نورو ولایتونو ته صادرېږي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې په 1416 هکتار ځمکه کې د انزورو باغونه جوړ شوي دي چې په کال کې 3438 ټنه حاصل لري. د روزګان ولایت د کرنې رئیس احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل د انزورو د ښه ترویج او عامولو لپاره جمهوري ریاست ته یوه طرحه ورکړې چې په روزګان کې د انزورو د باغونو لپاره ښه امکانات برابر سي.
د روزګان په سطحه 1416 هکتاره انزورو باغونه کرل شوي دي چې کلنی تولید یې 3438 ټنه کېږي او د ټیټن قیمت یې 15 لک 500 زره افغانۍ دی او دوه نوع انزور په روزګان ولایت کې شته دي چې تور او ژیړ دي. یو هکتار اصل یو اشاریه سلور رو متریک تنه کیږي چې په یو جریب کې یو اشاریه اته سلویک تنه راځي.
د روزګان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د بدیل کشتر څنګ د دوی هڅه دا ده چې کرهنه یا سری سي دوی له حکومت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو لپاره په افغانستان کې د نن او افغانستان څخه د باندې بازار پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو په روزګان ولایت کې د انزورو د باغونو په اړه زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د نشي موادو د ډولونو موضوع څېړو. د هرې ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د استعمال طریقې بدلیږي. ځینې ډولونه یې له ګاونډۍ هېوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د افغانستان په محتاجونو کې رواج کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو د استعمال ځینې طریقې خطرناکې دي، اندا چې محتاجین بیخي وژني. دا چې د نشي موادو څه ډول استعمال محتاجینو ته ډېر زیان لري، ځینې محتاجین ولې پر یو وخت په بېلابېلو ډولونو نشي کوي، د دې ډول محتاجینو درملنه څنګه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې محتاجین په عمومي ډول په کومو طریقو نشي مواد استعمالوي.
د ډیر په خوا زمانه په موادو باندې متعدد چې دا رواج درلوده، ځنې خلکو په دې اجتماعي مسایلو لپاره، ځنې د درملنې لپاره، دوا لپاره، او ځنې د مذهبي مراسمو لپاره، ځنې د خوشحالي لپاره د دین استفاده کوله او په دې نه پېدل چې دا سړی معتاد کوي. حتی دا زمونږ د زمانه کې چې پردن مونږ واړو کنه، خلکو به تاریاک هم خوړلو، زړو ښځو به تاریاک هم خوړلو، مونږ ته به هم تاریاک لږ را کول، راته کله به چې غاغ درد کوو او کله به چې د تداوی په خاطر باندې، او کله به چې وړو ماشومانو ته به کوکنارو پوستکي به وجوشول، لږ به پکې کوکنار به هم لږ زرو پکې واچول، د دې دا پوټکي وچي دا به واغسل وجوشول، بیا به د سینه بغل په خاطر، د ټوخي په خاطر دا به استعمال درلوده. د زمانې په تیرېدو سره کله معتادان زیاتېږي، نو د هغې سره هغه ترقیم د دوی په اصطلاح سره دام زیاتېږي. نو دوی چې مختلف طریقې دي، څوک یې د دود د لارې ځینې اخلي، او څوک یې د خوړلو په واسطه باندې اخلي، څوک یې د استنشاق په واسطه باندې د پوزې د لارې ځینې اخلي، او څوک یې د ورید کې پیچکاری کوي، خصوصا د تاریاک خاندان په تاریاک پورې چې مربوط وي، لکه په خپله تاریاک شو، هیروین شو، مورفین ګوره زرقی په هغه کې خپل د کودین دي، خودي سکی دي، هغه ځینې همداسې نورم چې دي، کوم یو چې دا نوي سنتیتیک مواد جوړ شوي دي د تاریاک خاندان، دا طریقو باندې استفاده کوي. بیا د دود کولو دپاره دا د منقل په نامو یادیږي، د وافور په نامو باندې یادیږي، د چپق په نامو باندې یادیږي، او د سیخسنگ په نامو باندې یادی، مختلف طریقې دي. دوی په هغه طریقه باندې دوی دود کوي او د ځنکار اخلي.
په اوسنی وضعیت کې معتاد کسان ډېر د کوم طریقې نه دوی نشه کوي؟
بعضې چې دي زاړه خلک چې دي، یا په اطرافو کې چې دي، د دې په خاطر چې خپل دا مرض پټوي، هغې د خولې د لارې ځینې استفاده کوي خوري، او بعضې چې دی ډېر معتاد شوي، د اندازې نه زیات نشې ځینې هغه اخلي، او د زرقي د لارې ځینې هغه کوي، او بل د دود نه زیات معتادین استفاده کوي.
د نشایي موادو څه ډول استعمال موته ته ډیر زیان رسوي؟
زرقي چې دا صحیح طریقه د دې دانه ده، کېدای شي چې هلته ځینې مواد د دوی سره یوځای کړي، ځکه دا مواد چې د دوی په واشان کې اوبه کوي، بیا وروسته د هغې د نظام ته زرقي، نو دا چې د ضرر رسوي دا ضررناک اوسیږي.
ځینې معتادین بیا ډاکټر صاحب دوی بیلابیل طریقو نه استعمال کوي دغه نشایي مواد، چې هغه نشه ترلاسه کوي. دغه مختلف طریقې نه دغه د نشایي مواد استعمال دوی ته څومره زیان رسوي؟
دوا یو ده، زار یو دي، لیکن دوی چې مختلف لارې کوي، بالاخره دوی چې د انټاکسیکیشن ته ځي، فیصله کوما ته ځي، که چېرته تداوی زر ونه شي، نو دا چې دی د له منځه ځي هغه کېږي. یو بل دا دی چې فردمال دی د هر ډرګ نه استفاده کول، دې ته ملټیپل ډرګ یوزر وایي، چې هر دوا نه دی استفاده کوي که نه، او دوی هغه د نیشې منظور د نیشې دی، که د پوزې د لارې ځینې استنشاق په واسطه باندې، او که د دود د لارې ځینې وو، او که چېرته د زرق د لارې ځینې وو دوی هغه، او که چېرته عین مواد دی په مختلفو طریقو په مختلفو نمونو باندې اخلي، نو هغه چې دی حتی د مرګ سبب کیږي.
هغه معتاد حامله ښځې چې په مختلف لارو نشایي مواد کاروي، دوی ته څومره نشایي مواد خطرناک ده؟
هماغونه چې نارینه ته خطرناک ده، ښځو ته هم خطرناک. خطرناک دی خو د حاملګۍ په صورت کې د دې چې د هغه ماشوم چې دنیا ته راځي یا به پریمچوري یا به لو برت دی وزن به ډیر کمی او دنیا ته راځي او یا به دای چې منټل ریټایرډ وي یعنی ذهنی خو به ډیر کم اوسیږي داسې ځینې امراض ورته پیدا کیږي ماشوم ته پیدا کیږي
دغه معتدین چې بیلابیل او طریقین دوی استفاده کوي نشه یي مواد کاروي د دوی تداوی آیا امکان پذیر ده د دوی تداوی څنګه کیږي
د دې په سنگ کې یو خبره چې ډیر مهمه ده چې زه د اجتماع د خلکو ته زده خبره زکوم دا ورته کوم چې من دوی دی اول دا سړی قانی کی په دې خبره باندې قانی کی دې ته فرضاً د احادیث دی ویل شي ورته دې با نفوذ خلکو په واسطه باندې نشد دی وشي امامانو په واسطه باندې آیات او حدیث دی ورته ویل شي دا مضر دی مسکر دی ناروا دی د دې ځنې کچته د زړه تور شو دی هغه ځنې بل چې یګانه شی په تداوی کې دی اولین شی تصمیم نیول دی کچته تصمیم مونی سي ان شاء الله چې بیا و دې هغه کې په اسانه باندې داخلا شي د په دوه درې ورځو کې د هغه شدت باندې هغه کیږي کنه یعنی مقصد دا دی چې خولې پې باندې راځي ویډرال حالت ته ځي وضعیت خرابیږي سترګو نه وخې راځي وجود دردونه پیدا کیږي بعض احساس پیدا کیږي بعض تقویت پیدا کیږي او خولې ور باندې راځي وجود دي چې د هغه شیدې ورخطا شي طاقت فرسا دردونه ورته پیدا کیږي ورته
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2016 مزنه سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی دوشت کرن محمد د کونړ ولایت اوسیدونکو دي چې تنشه مخکې ساختماني کارونه کول خو کله چې پنشو اختاسو کارځنی پاتاسو او اوس ته شنه اسمانه نشپې سبا کوي د وی چې لا تو میشتو راهیسې کوټه نه دی تللی دا چې د څنګه په نشو وختاسو او د نشو لامل نو له څه ډول سن سره مخ سوې دي په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړې ده
ما ساختمانو کې کارونه کول دا ډېری می کوله سلور سو وانه به را کولې یو سلور میشتي کار مې و غلطي ونډیوال مې شیشې سکله نو زما مو تزړه وشو مې راشه دې سکي ته مو سکه سره کوم خون کړي اچ ووم سکل غونډ شپه به یخو بس بیا سره پوډر چې شروع کړ خوب بم رات لوراله کلار به و دو سر بم خو کې پروت مونږه غرنه را کو شو ساده خلک یاره چې تم دا شی نه لیدل په لزل می چې بس دا سی کاروش نو دا ته مشتي کیږي چې زاملی شو چې عملی شو کار می پر اوست به هم کبال یو شو بل شو مونډون پیسې بم پیدا کولی کوړه مې روپۍ نه لګلې نشبه میں ورکول سلو پو یو نیم سلو پو پنزو سو پو نشبه میں واغست وزان مم چلولو بردر بم چوس کلنو آگے بم خوراک تا بم زلن کی دو دونا کلا با نارو کلا با وا کلا با نوا چل مترا کی با کلار سرک پسر با پراتاو سپکی با وی دغا با دیران با چی تمنگ با پکی ناشتو پوچه بم ٹاگا که دگتونا بس پاگی با بی پریوتو نوری چه بانو یو سادر بم پیدا کرده و پزان بم را کش آقا بم ده چه خیران شوه و چه اللہ دی مل شلو یرا داتا بشتی چه کی گی موز می پی که بیخی نده کرده بیخی لام بلی بم نا دست چه خیران با و چه دلاز با دست یکو پا ده خپا با دیم و دست خیری با تیر پریوتل آر اشپا با می ده سوچ که گول و جرل با می اتا میشتی مخ کرا غلی و دل تامالی شم کابل که اکور تا نای مطلی تلیفون میم نه ده که لمبر رانو بیخی رشوی دی بیخی سوک پیچ آره بابده دسی دی شیشی دسی که ده اومن پیل خود تیتو ما دسی سیموتو بوره با می پینزم چت تا خیجه ولی دا نشه چی می شروع کلی و نیمه بوجه میم نشو خیجه و ایست شرکت کار می پری غستو زمانگا پتو تا با دا تکتر ند لی کلبا با منگا پا دا شاکا ولا آقا با دو کسانو نشو کشکولی ما با کشکولا پزان ل خب پالوانو ما بس دی نشی دس کم کنه چې بیخی د الاتشته مدل تراتر خلکو ویل مری
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کارمل خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی چې پخوا یې ډیر مینوال درلودل، خو اوس یې اواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم د خوښیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف اواز ولې خراب شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دے چھ پی خشوا
نہ پوی گم چھ پی خشوا
دا نرمندانو سندری ولی باسکڑی
نہ پوی گم دیر وقتیم دای دوی بیا سندری پری کھودلی
کی دای چھ بیر دای شروع کی چائے بوچکی
نہ بیر تے نہ شروع کوی اگ دی تبلیا نور سامانو نے ٹول کڑل
خوئے دا خیر اختیام سامانو نے ٹول کڑل
کاکا ورتو ہے چھ بیر تے سندری شروع کی
استاد او استاد دا سندری مو ولی باسکڑی
بس دے اجی صاحب ڈیرے سندری مو ویلے نور نشم ویلے
ولی نشه ویلای
بس دی نیمش پاش بانو
نو چه دی چه نیمش پاش با نیمش پا خو لاخوی
ما ویل چه نور بس دی دیر سندری مو ویلی
آرش پا خو واده نوی نن زما ده زوی واده دی طول زوانان و دوستان خوشحاله دی غواری که موسیقی واوری
خود دقه دی ووسی هم دیر سندری واوری دلی تر سهار پوری خو بسندری نوویو
خیر دی تر سهار ایمو ویا یو دو ساعت نور خویو ویا
آجی صاحب کریختیا وایم سخت خوب رازی بیخی مسترگی نخلاسی گی
نو خدا غسی وای چی خوب رازی زوره ورا
خیر داده اوز خومی در تو وای چی خوب رازی
بس استاده دی خوب غم مکوا زمای چاره از داده
چنگ چاره؟
دا سی دوا بدر کم چی دویش پی با نورم ویخی
دا چنگ دوا دا چی دویش پی با ویخیم
بس دا سی دوا در کم چی هیچ خوب در نشی
دا خوب ډیر کشی راکا کنه والا کانو هغه د موسیقي آلات راوړی چې موسیقي بیرته شروع کو
څه شی ورکوي والا کا بس ته غم کوا دا څه شی ورکوم چې تر سهار به سندري وای او خوب به هیڅ نو ورځي
والا کا په کومه بلا مو ونړوي ما ته خو څه شی ورکوي
بس بیا به ورسته درته وایم اوس به موسیقي وورو
خسمه ده
نن څو مورز د چالک ناروغ دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
خزه تا ته سړی څه وای
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه ده
متل دی وای ته شلاسه ته مې دښمنی که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور کړه
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ورونه بولي زه خپله ورشم
نو په خوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاته کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز دې څه وشوه سم آواز دې دی
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما خودرت نلوی کی چیستا آواز خراب شوی بی اسی ٹوکی کئی
ٹوکی نہ کوم کا آواز می سام وای سندری با می وای لے وای
تے وا بدل رہا تو وای چیزی وابرم
کا سام دا بسم اللہ قدم را واخلا خائی سینا وکی علا عدی ملشا آ دا اوس پوش وی چې آواز می څومره خراب شوی
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی دا څه در باندې شوی دی
یاره خزی کز ما منی په دې خبرو پسې مګرزه ولې می پر ټاپونو مالګي دوړوي
ولې به پر ټاپونو مالګي دوړوم سم راته وای چې اصله کیسه څه ده
کیسه دا څه ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شای راکړ ویلې دا د واده کې ویڅ خوي خوب نه درځي
خانو بیا څه وشو
ما هم څوک شو وه رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده دوې شپې نور هم خوب نه راته
عجیبه ده والا دا څنګه دوا وه
وروسته پوښوم چې دا د خېخې په نوم یو ډول نشئی مواد وو. تر هغه وروسته زه هم ور باندې موتاد شوم. بیا مې هر شپه وهل.
توبه خدایا، دا څاورم
یوازې به دا خواري نه ده. څه وخت وروسته په پوډر وخت شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر مه هی.
او زه په پوډر موتاد شوم، خو ستاره مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم می هنر تباه شو او هم می بچان وږي پاتې شول.
هیڅ اندېښنه مه کوه، زه در سره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بیرته جوړ شوم. زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دوارو سترگو بس سبال خیر دی شفا خانی دا بیایم.
دا زادی رادیو درنو اوریدون کو دا دی اونی دا زهر کاروان خبرونه پر همدی زای پای تا ورسیده. تر بلی خبرونه پوری مو پر لی مهربان خدای سپارو. دا خدای پا امان.
د زهرو کاروان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.